آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درانو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبه آشنا د امریکا غاک آشنا رادیو د ماخمنه خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
نن په کابل کې و 14 نو شو زلمی خلیل زاد وای چې بین الافغاني مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقین وروسته پیل کیږي او پاکستان افغانانو ته د ویزو ورکول محدود کړی دی.
نن د یک شنبه ورځ د اسد د میاشت شپږمه د 2019 کال د جولای د میاشت له 28 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کاندید باید د کمپاین په وخت د قانون نه سرغړونه ونه کړي.
در جریان مبارزات انتخاباتي رعایت نموده و مطابق آن عمل نماید.
تاجکستان نن اتیا افغان بندیان افغانستان ته سپارلی.
تعداد دیگری در تاجکستان زندانی هست.
یاشمیر نور لا په تاجکستان کې بندیان دی، البته چې موږ د هغوی د محکمې بشپړېدو ته پته مې یو.
د چین حکومت د شینچان د یغوریانو ورځنی ژوند د ورځنی ژوند نه سخته څارنه کوي او بندیزونه هم پرې لګولې دي. دا رپورټونه وروسته اوري او سرته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. نن مازیګر په کابل کې د بم یو 14 شوه ده او ویل کیږي چې د پیښې له ځای نه د ډزو اوازونه هم اوریدل شوي دي. زمون خبریال ممتاز بهیر له کابل نه موږ سره په تلیفون کې دی، تازه معلومات به راکړي. بهیر صاحب مهرباني وکړئ.
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د برید نن د یکشنبه په ورځ د مازیګر شاوخوا 4:00 او 30 دقیقې د کابل په 15 حوزه کې د امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر په مرکزی دفتر باندې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان نفرت ریمی وایي چې لومړی د زرغون بهیر د مرکزی دفتر مخې ته 14 شوی او وروسته وسلوال دغه دفتر د نشوي دي. دغه پر وینا اوس هم وسلوال انخته روانه ده د بریدګرو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ. دغه پر وینا امنیتي ځواکونه توانېدلي چې دغه ودانۍ لومړی او دویم پاول ترزان ورسي او دوه بریدګرو سره لهم د امنیتي ځواکونو مقابله روانه ده.
بهر سره
رحیم زیاته کړی چې مهرباني
د تلفاتو په اړه معلومات لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان د ویدلا معیار وای چې د پیښې له ځای څخه یو مړی او دیار لستپیان روغتون د لیک ډول شوی دي. خو هغه ویل دي چې د اشمیری ابتدایي او خایي چې پکې بدلون راشي او د دیار به معلومات رسل رسنۍ سره شریک کړي.
ډیر مننه. دا زموږ خبريال ممتاز بهیر.
په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا د بارني چارو د وزارت ځنګړې استاذ زلمی خلیلزاد وایي چې بین الافغاني مذاکرات به د امریکا او د طالبانو ترمنځ د موافقه د لاسلیک کولو نه وروسته پیل شي. خلیلزاد په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د شنبه په ورځ ویل چې ټاکل شوی د تر دوه هفتو پورې د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. خلیزاد نن د جولای په 28 په ټویټر کې لیکلی دی چې د بین الافغاني خبرو په باره کې په کابل کې ډېرې اوازې دي. خود دې خبرو د وضاحت د پاره زوایم چې بین الافغاني مذاکرات به هغه وخت چې کله منګ یعنی امریکا او طالبان توافقات نهایی کړو شروع شي. د بین الافغاني مذاکراتو په حق له دا سرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوی ده په روانه هفته کې په دوحه کې امریکا او د طالب استازي د افغانستان د سولې په حق له د اتم پړاو مذاکراتو ته سره کښینی. په همدې وخت کې د طالبانو د قطر د دفتر نطاق سهیل شاهین هم ویلی دي چې د بارنیو عسکرو د وترو د مهالویش تر اعلان وروسته به د ټولو سیاسي جهتونو له مشترک مذاکراتي ټیم سره بین الافغاني خبري شروع شي.
تاسې د خبرونو د امریکا غاګ واشنگټن نوري. نن د یکشنبه په ورځ د اسد په شپږمه په افغانستان کې د جمهوری اسد د انتخاباتو کمپاینونه رسمن پیل شو چې دوه میاشتې به دوام وکړي او کاندیدان به ولس ته خپل پروګرامونه بیان کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د ټولو کاندیدانو وغوښتل چې د کمپاین اصول مراعت کړي. په عین وخت کې نن عبدالله عبدالله او جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو انتخاباتي غونډو کې خلکو ته د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل.
امروز افتخار داریم که شک و شبه سر انتخابات ختم شد، مردم انتخاب خواهد کردند.
چون ما باورمند بمی بودیم که در کشور ما اول همه باید مشارکت داشته باشند.
د اشرف غنی او عبدالله عبدالله نه علاوه گلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، حکیم ترسن، شهدا محمد عبدالی، عنایت الله حافظ، عبداللطیف پدرام، غلام فاروق نجرابی، نورالحق علومی، محمد حنیف اتمر، فرامرز تمنا، محمد شهاب حاکمی، رحمت الله نبیل، محمد ابراهیم الکوزه، نوررحمان لیوال، زلمه رسول او سید نورالله جلیلی انتخابات ته کاندیدان دي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو مبارزه نن د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې پیل شوه چې د ټګۍ ویره پکې موجوده ده او د بې امنیتۍ په حق له هم اندېښنې را پیدا شوې دي. له بل پلوه تر اوسه سمه نه ده معلومه چې د سپتمبر په 28 نیټه انتخابات کیږي یا نه. د جمهوری رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په شمول 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د عبدالله په شمول زنو مهمو کاندیدانو ښاغلی غنی د خپل انتخاباتي مبارزې لپاره د دولتي پیسو په مصرفولو تورن کړي او سونورو کاندیدانو د موجوده انتخاباتي مبارزې په حق له شکونه سرګن کړي دي.
دا واشنگتن دی. د پاکستان سفارت نن د یک شنبه په ورځ جولای په 28 په کابل کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي تر څو چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد د قونسلګریو نه بهر د پیسو په بدل کې د ویزو اخیستل نوي بند کړي، پاکستان به ایواز ناروغانو، ښځو او پانګوالو ته ویزې ورکوي، نور کسان ته نه ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفارت مخکې هم په کابل، ننګرهار او ننګرهار کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کولو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
د شمالي کوریا دولتي تلویزیون نن اعلان کړی دی چې د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون د کوریا د جنگ د شپږ شپېتمې کلیزې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. شمالي کوریا د پنجشنبې په ورځ د لنډ واټن یو بالستیک توغندی هم ازمویلی و. د دې خبر تفصیل تاج امینیار لولي.
شمالي کوریا د جولای 28 د هیواد ازادۍ ورځ بولي او په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو حضور په دغه ټاپو وزمه کې د شخړو لامل بولي. دا شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون تیره اونۍ شخصا د لنډ واټن بالستیکی توغندیو دا یوې ازموینې لیدو ته تللی و. شمالی کوریا د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دغه توغندي ازموینه د جنګ غوښتونکي جنوبي کوریا ته خبرداری دی چې د وسلو واردات او پوځي تمرینات بند کړي. څېړونکي دا اقدام امریکا ته هم یو خبرداری بولي چې د جنوبي کوریا سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه ازموینه بې اهمیته بللې ده. واشنگټن او سول لا د مخه د دغو تمریناتو کچه راټیټه کړې وه، خو تر اوسه پورې دا د شمالي کوریا لپاره کافي نه وه.
ایران د اروپایانو دا وړاندیز پارونکې او له دښمنۍ نه ډک بللې ده چې وایي اروپایي هیوادونه دي د فارس د خلیج نه د ټانکرو د تیلدلو په وخت د تیلو د ټانکرونو د امنیت د ساتلو لپاره ګډ ائتلاف جوړ کړی. د ایران دولتي مطبوعاتو نن د یک شنبه پر د حکومت دی ویان علي ربای له قوله رپورټ ورکړ چې موږ اوریدلی دي چې هغوی د فارس خلیج ته د اروپا د سمندري پوځونو د لیږلو اراده لري. طبعاً دا اقدام په خپل ذات کې له خصومت او دښمنۍ نه ډک پیغام له ځان سره لري او دا پارونکي عمل به د کړکېچ او تشنج د زیاتېدو سبب شي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د یکشنبه په ورځ ویلي دي چې د امریکا په مرسته جوړ شوی ایرو 3 بالستیک توغندی وازمایه او د الاسکا په فضا د دافع حواله دریو فعالو رادارونو نه په کامیابۍ تیر شوی دی. د نتانیاهو په وینا دا کامیاب اقدام اصلا ایران ته یو خبرداری و. د ایرو 3 دا توغندی د اسرائیل او د امریکا په ګډه همکاري د بوئنګ شرکت جوړ کړی وو او د دې قابلیت لري چې په فضا کې هر ډول توغندی دفع کړي او له منځه یوسي.
او د بشري حقوقو یو آزاد ډلې ویلي چې د مسکو پولیسو د احتجاجي مظاهرې په دوران کې د شنبې په ورځ له 1300 نه زیات کسان نیولې دي. د خلک د مسکو د ښاروالۍ په محلي انتخاباتو کې د ګډوډۍ په خلاف سړکونو ته راوتلي وو. مظاهره کوونکو دا شعارونه ورکل چې پوتین نه پرته روسیا خو ضربتي پولیسو په کوتکون باندې ووهل. مظاهرې وروسته بیا د ښار نورو برخو ته هم خپرې شوې.
د هانګ کانګ پولیسو نن د یکشنبې په ورځ د ډیموکراسۍ د طرفدارو مظاهره کوونکو د تیتو پر کولو په خاطر اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړي. دا مظاهره چې په ښار کې د سیاسي نارامۍ په سلسله کې تازه مظاهره وه او پولیسو ورته اجازه نه وه ورکړې په زرګونو خلکو پکې ګډون کړی و. د تلویزیوني تصویرونو نه څرګندېږي چې ضربتي پولیسو څو ځلې د هغو خلکو د تیتو پر کولو دپاره اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړ چې د هانګ کانګ په مخصوص اداري زون کې د چین د خلکو د مرکزي حکومت د ارتباطاتو د دفتر سره نږدې احتجاجونه کول.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگتن نه اوریدل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. په افغانستان کې د ولسمشیزو ټاکنو لپاره کمپاینونه نن په رسمي ډول پایل شول. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته یاوري. وروسته له هغې چې تېره ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزارت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې به په راتلونکو دوه اونیو کې پیل شي، نن په قطر کې طالب بیان ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش له اعلان وروسته به د ټولو سیاسي لورو سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. په ورته وخت کې خلیلزاد هم ویلي چې بین الافغاني مذاکرات به د دوی تر توافقاتو وروسته ترسرشی. رحیم ګل ساروان پام دیاله رپورت را لګل.
که څه هم افغان حکومت وایي چې د طالبانو سره مخامخ مذاکرات به په راتلونکو دوه اونیو کې پیل شي، خو طالبانو یو وار بیا خپل دریځ اعلان کړی او ویلي دي چې افغان حکومت سره د حکومت په حیث نه بلکې د یو سیاسي جهاد په څیر خبرې کوي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د بهرنیو واساکرو د وترو د مهالویش اعلان وروسته به د ټولو سیاسي جهتونو له مشترک مذاکراتي ټیم سره بین افغاني مذاکرات پیل کړي. د سویل شاهین په وینا د کابل اداره به د حکومت په حیث نه بلکې د نورو سیاسي جهتونو په څیر یو جهاد وي.
دا چې افغان حکومت پرون ویلی دي چې ګویا په دوه اونیو کې به د طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شوې به کینی، دا خبره طالبان په تمامه معنا ردوي. د ما باور ده چې دا زنګ بیا هم مغه د ابوظبي د غونډې په څیر افغان حکومت ته چا د کاذب اطمینان ورکړی دی.
د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره زیات بحثونه روان دي. په خپل ټویټ کې ویلي چې دا مذاکرات به زموږ د تړونو له بشپړېدو وروسته ترسره شي. دا مذاکرات به د طالبانو او د یو موثر مذاکراتي ملي ټیم ترمنځ چې د حکومت لوړ پوړي چارواکي به هم پکې وي ترسره شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تېره ورځ خبر ورکړ چې دوونۍ کې به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت وزیر عبدالسلام رحیمي وایي چې وزارت د مستقیم مذاکرات لپاره چمتووالی نیسي او حکومت استازیتوب به 15 کسیز پلاوی کوي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواوو سره کار کوو او هیله ده چې پاینده دوه هفتو کې به په یو اروپایي پایتخت کې لومړنۍ د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
اجرایه ریاست بیا د قوي مذاکراتي ټیم یاده کوي.
راتلون کې پورزو هغه مرکچ پلاوی چې وایي کولای شي د افغانستان د ټول د افغانستان د کلیت استازیتوب کې معرفي وکړو.
دا مخامخ خبرو دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی تېره ورځ د سولې د عالي شورا د دارالانشأ ریاست له منځه یووړ او د دې ریاست چارې د سولې په چارو کې د دولت په وزارت کې مدغمې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په افغانستان کې د ولسمشیزو ټاکنو لپاره کمپاینونه نن په رسمي ډول پیل شول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشۍ نوماندان باید په ټاکنیزو مبارزو کې د یو بل له تخریب، ګډوډۍ او د دولتي امکاناتو له کارولو ډډه وکړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو کمپاینونه نن رسمن پیل سو. په دغه ټاکنیزو مبارزو کې چې دوه میاشتې به دوام وکړي، د ولسمشری اتلس نوماندان به خپلې تګلارې او پروګرامونه له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشری نوماند او ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلو مرستیالانو سره په کابل کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا وکړه او د خپلو ټاکنیزو پروګرامونو په اړه یې معلومات ورکړل.
اما مهمترین مسئله دروغ که بود این بودن که ما انتخابات نمیشیم. امروز افتخار داریم که شک و شبه سر انتخابات ختم شد، مردم انتخاب خواهد کردن و انشالله و تعالی با زحمات شما تیم دولتساز انتخاب خواهد شد.
بلخوا اجرایی رئیس او د ولسمشری نوماند عبدالله عبدالله هم د خپلو مرستیالانو سره د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د نوماندۍ په ورځ ژمنه کړې وه که بریالی سي اساسي قانون به تعدیل او د لومړي وزیر چوکۍ به رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله نن خپل اجرایی رئیس انورالحق احدي او د هغه درې مرستیالان هم معرفي کړل.
ډاکټر صاحب انورالحق احدي به ما منت گذاشت، رئیس جبهه نوین ملی افغانستان، و تقاضای جمعی ما را، تقاضای جمعی عرصه حزب و دیگه ابراهای ما را در ائتلاف ملی سایر احزابی که با ما سالهای سال بودن، این تقاضا را پذیرفت، چون ما باورمند بمی بودیم که در کشور ما اول همه باید مشارکت داشته باشند.
کمپاینونه د ولسمشریزو ټاکنو د وخت را رسیدو اته څلوېښت ساعته مخکې پای ته رسیږي. د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلین وایي نوماندان باید د کمپاین پر مهال د یو بل له تخریب، ګډوډۍ، په پوځي ځایونو کې له کمپاین، د بهرنیو مرستو له ترلاسه کولو او دولتي امکاناتو له کارولو څخه ډډه وکړي.
احکام قانون، لوایح، به ویژه لایحه مبارزات انتخاباتی و تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی، طرز العمل‌ها، حصول رفتار و مصوبات کمیسیون نشر شده در وبسایت رسمی کمیسیون را در جریان مبارزات انتخاباتی رعایت نموده و مطابق آن عمل نماید.
د ولسمشری یو شمیر نوماندانو پر ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تور لګولی چې له حکومتي امکاناتو د کمپاین لپاره استفاده کوي، خو دغو نوماندانو بیا دای ورد کړي او ټینګار کړی چې حکومتي امکانات به د هیڅ نوماند په ګټه نه کارول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د جمهوری ریاست د اتلس نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل سره له دې چې لومړۍ ورځ وه، خو بیا هم له تیر کمپاین فرق درلود. دا چې توپیر څه کې و ښاغلی رشید زیاته کړه.
لومړی ورځ په ډېر جام او جوش سره پیل نه شوله. تقریبا دوه ټکټونو خپلې غونډې درلودلې، پاتې ټکټونو په دې کې فعاله ونډه نه درلوده. په لومړۍ ورځ باندې دلیل هم روښانه ده چې ولې په ښار کې داسې وګورئ، پرته له غونډو څخه دغه اشتهارات او تبلیغات کچه ډېره ټیټه ده. او یو څه چیکي هغه دا ده چې نسبت پخواو ته دغه ټاکنو ته یعنې ډېر لیوالتیا او جام او جوش نه لیدل کېږي. نو وګورئ چې په راتلونکو ورځ کې څه پیښیږي.
بله، تاسو ویلی چې د اشتهاراتو کچه ټیټه وه، دا تبصرې هم کیږي چې د پخوا غونډې پیسو مصرف ته نوماندان هم نه دي لیواله او دا یې درک کړی ده چې اوس خلک تصویرونو ته رایه نه ورکوي. د خلکو د پوهاوي کچه اوس لوړه شوې ده، د نوماندانو برنامې اوري، د دوی کړنلارې اوري. فکر کوئ چې همداسې یو شعور خلکو کې اوس پیدا شوی دی او نوماندانو هم داسې یو څه په خلکو کې درک کړي دي؟
کیدای شي چې یو بحث هم داوی چې کاندیدان په خپل هغه ټاکنیز ډول او لارو چارو کې تغییر و بدلون راوستلی چې پیسې په دغه برخه کې مصرف نه کړي، بلکې په نورو میکانیزمونو کې چې هغه ډېر پوځي مؤثر تمام یا مصرف کړي. ولې سیاسي دلیل کیدای شي چې مثلا بعد وخت کې سړی مطرح کړي؟ موږ ګورو چې دا تقریبا سو ټکټونه یعنې له پخوا نه هم چې ډېر لیوالتیا نه درلوده د ټاکنو بحث وته، هغوی سور موضوعات مطرح کړل. ولله په بعض حالت کې دوی مشکوکه وو چې ټاکنې ترسره کېږي نه ترسره کېږي، د هغوی په ډول باندې اندېښنې درلودې. نو تقریبا هماغه ټکټونه موږ وګورو چې ډېر په دې کې فعاله نه وو. وګورو چې ورځ ورځ یا سبا بل سبا هغوی کوم ډول باندې ظاهرېږي، ان شاء الله به وضاحت باندې بحث پرې کړو.
بله، څه توپیر ګورې د پخوانی کمپاینونو په پرتله؟
څه چې مهم دی دا ده چې په پخوا کې بعض اوقات هغه ډېر منفي القاب د کاندان لخوانه یا دی چې پتون لخوانه یا بل قسم مالیزه ده، هیله من دي چې دا ځل دغه مسله تکرار نه شي. دوم قدم کې څه چې موږ لپاره نن ډېر جالب و هغه دا ده چې ځینې دولتي کارکوونکو چې غونډه کې برخه اخیستې وه د وزیر تر کچې پورې یعنې دا زموږ لپاره جالبه وه چې هلته قانون او اصول او درګه د ولسمشر فرمانونه هلته اوسېږي دي چې باید په رسمي اوقاتو کې دوی په کمپاینونو کې برخه وانخلي او هغه یونیفورم یا لباس یا علامې چې بلکه د مشخصو کاندیدانو پلوي پکې وي هغه باید استعمال نه کړي. ولې نه موږ ویل چې د وزیر تر کچې پورې هم داسې په محافظه کې غونډه کې دوی ناست وو او دا زموږ لپاره یوه اندېښنه راپاروي وي چې خدای نه خواسته ده نه وي چې د قانون د اصل منل په دغه کتل کې یو ستونزه واوسېږي.
هیلم د کمپاین له جریانه څه ده؟
هیلم دا ده چې یو خو دغه سیالۍ د قانون چوکاټ کې وي، اصولو ته درناوی وشي، هماغسې چې له کمیسیونه غوښتل کېږي چې دوی باید قانون مراعات کړي، د قانون مطابق خپل کړي، سره کې همدغه خپله سیاسي ټکټونه او کاندیدانو د دوی ډلې ټپلې دوی هم باید قانون ته غاړه کېږدي او هغه سر کرښه وکړي. دوم قدم کې یو مسلمانانه ته فرهنګ باید دود کړي، که څه هم نن په فیسبوکونو کې ځینې پلویانو د ټکټونو بیا هم سپک سپور یا بلته ویلیو سره هغه کاندیدان په بد الفاظو باندې یاد کړي وو چې دا نه ښایي د چې مملکت ته چې هلته هغوی بیا د لوی تاریخ او د ښه فرهنګ دعوه کوي، نو خلکو ته پکار ده چې دوی د دغسې بد الفاظو او د شومو کلماتو له کارونې څخه ډډه وکړي. نهایتا په اتلس کلنډر کې یو به کامیابه کېږي او ټول به د هغه سره کار وکړي. دوم قدم کې هغه مسایل چې هغه په ټولنه کې تعصب، تبعیض، په عین حال کې ټولنیز درد رامنځته کېږي، له هغه څخه باید اجتناب وشي. د سپکو کلمو الفاظو کارول باید منع شي، مالي شفافیت موجود وي، د دولتي امکاناتو څخه باید سوء استفاده ونه شي او هر څه چې کارول کېږي هغه باید ټول یو شان وي. خپل دولتي چارواکي باید په داسې مسایلو کې خپله بې پروايي وساتي، دې چې خپل ټکټونه او کاندان هغه څه چې لازم بولي هېواد د ملک د راتلونکي لپاره هغه په ټولنه کې مطرح کړي، د هر چا نظر او رایه چې مسائل هغه د خلکو عمومي نظر ځان سره واخلي او کامیاب شي.
بله، کوم مسایل چې ستاسو د نظارت په نتیجه کې د ټاکنو لپاره د کمپاین د اصولو نه سرغړونه ګڼل کیږي، د اصلاح لپاره بیرته چا سره شریکوي؟
موږ خو دواړه کمیسیون سره باید کار وکړو.
بله،
ځکه چې یو خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغه چې کوم څه جوړ کړي دي باید په هغه باندې حاکم واوسي چې هغه مراد کېږي او پلی کېږي. دوم قدم کې شکایت کمیسیون ده چې هغه چېرته شکایت ته راجع کېږي د تخلفاتو د جرایم په اړه باندې هغه ته باید رسیدګي وکړي. او درېیم قدم کې دغه راپورونه چې موږ ورکو هغوی باید د تجدید پاملرنه وکړي، نه د شکایت په توګه باندې ته وګوري بلکې د څارنې موندنې په توګه هغه ته رسیدګي وکړي او مضبوطه نهادونه سره د قانون مطابق حساب کتاب ولري.
ډېره مننه رشید صاحب، کور ودان.
هیله کوم، هیله کوم.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. تاجکستان نن اتیا افغان بندیان افغانستان ته سپارلي. دا بندیان به خپل بند پاتې موده د افغانستان په زندانونو کې تیر کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا بندیان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې د تړون له مخې افغانستان ته سپارل شوي. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان او تاجکستان ترمن د بندیانو تبادلې د تړون لمخې نن د یک شنبې په ورځ اتیا افغان بندیان له دغه هیواد څخه افغانستان ته راولېږدول شو چې د شوي تړون لمخې د خپل بند پاتې موده به د خپل هیواد په زندانونو کې تېره کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي صغبت الله احمدي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا بندیان د ثور په میاشت کې د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني د خبرو په پایله کې افغانستان ته سپارل شوي. ښاغلي احمدي وایي چې اکثره دا بندیان تاجکستان د محکمو له خوا د نشه یي توکو د کاچاک او جنی پیښو کې د لاس لرلو له امله په بند محکوم شوي وو.
تعداد دیگری در تاجکستان زندانی هست.
یو شمیر نور لا په تاجکستان کې بندیان دي، البته چې موږ د هغوی د محکمې بشپړېدو ته په تمه یو. ورسره هغه چې محکمه حکم صادر کړي که چیرې افغان بندیان وغوړي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې پر اساس به افغانستان ته انتقال شي.
د
افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو توکیب زینو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستانی هم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا بندیان افغانستان ته د سپارلو سره سم زندانونو ته لیږدول شوي دي. ښاغلی کوهستانی ویل چې دا بندیان د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي.
د دې وړاندې مو له ایران څخه هم په دوو پړاوونو کې شاوخوا 1400 بندیان انتقال کړي چې د پاکستان سره لا د بندیانو د تبادلې په برخه کې کار روان دی.
د کورنۍ چارو وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي وویل چې افغانستان د یو شمېر هیوادو سره د بندیانو تبادلې تړونونه لاسلیک کړي دي چې تر اوسه یوازې ایران او تاجکستان دا تړونونه په عمل کې پلي کړي دي. په بهرنیو هیوادو کې د افغان بندیانو شمېر په اړه څرګند معلومات نشته، خو د مخ افغان چارواکو ویلي وو چې په ایران او پاکستان کې په زرګونو افغانان بندیان دي چې اکثر یې په جنایي پیښو او په ځانګړي ډول په ایران کې د نشه یي توکو په کاروبار کې د لاس لرلو په جرم نیول شوي او په زندانونو کې اچول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون په ګاونډي هیوادو کې د افغان بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په ګاونډي هیوادو کې افغان بندیان د ژوند د تیرولو لومړني امکانات ته هم لاسرسی نه لري. ښاغلی محمودي په ګاونډي هیوادو کې د افغان بندیانو د کورنیو د شکایتونو پر اساس وویل چې د دغو هیوادو په پرتله په افغانستان کې د افغان بندیانو د ژوند د تیرولو شرایط ښه دي.
د هغو شکایتونو له مخې چې موږ ته رسیدلي، د دې پرته چې موږ په دې وتوانیږو چې تشخیص کړو، په نورو هیوادونو کې افغان بندیانو ته د بند شرایط ډیر خراب دي او نړیوالو معیارونو څخه برخمن نه دي.
په افغانستان کې شاوخوا 6000 بندیان د دغه هیواد په زندانونو کې بندیان دي چې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 10% د نشه یي توکو په جرم په زندانونو کې اچول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د چین حکومت له ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ نه ګټه اخلي چې د شینجیان د یغوریانو ورځنی ژوند وڅاري او بندیزونه پرې ولګوي. په دې کې په مو کې رپورټ ده.
تر 1,000,000 نه زیات یغوریان په کمپونو کې بندیان دي، خو د چین حکومت وایي دا د هغوی د بیا روزنې مرکزونه دي. مګر نقادان وایي چین غواړي د یغور د خلکو هویت او دینی عقاید له منځه یوسي. د یغور د خلکو د حقوقو مدافع الهام توختی د 2014 کال راهیسې په عمري قید محکوم شوی دی. د هغه لور جوهر الهام وایي چینایي چارواکو هغه د تشدد او بېلتون غوښتنې په تور نیولی دی، خو هغه دا کارونه نه دي کړي. جوهر الهام وایي د شینجیان خلک ډېر په ټینګه څارل کېږي.
A personal acquaintance of mine visited.
زما یو شخصي دوست د سیمې ته تیر کال سفر کړی و. هغه ویل څنګه چې له پوسټې نه تیر شو، هغه خپل تصویر په اتو مختلفو ځایونو کې په تلویزیون ولید.
امریکا په دې غور کوي چې د چین د ویډیو څارنې پر کمپنۍ باندې چې د ایغور د خلکو د څارنې تور پرې لګیدلې ده بندیز ولګوي.
بیلز ان کانګرس کې په دې اړه پر نورو مسایلو هم غور روان دی. خود ایکویژن کمپنۍ په برخه کې خاص اندېښنه موجوده ده.
جوهر الهام وایي دا د هغو کمپنیو خلاف د بندیزونو ملاتړ کوي چې د اویغور د توقیف مرکزونه څاري.
نو ماتر فود کمپنی، ټیکنالوژي کمپنی،
د خوراکي موادو کمپنی یا د ټیکنالوژي کمپنی یا د فلم او ویډیوګانو کمپنی غانی وی، دا ټول د یغور د خلکو د کمپونو په څارنه کې لاس لري. په کار د امریکا لا غوي سره اړیکې وشلوي.
خود چین حکومت دا تورونه چې دوی د یغوریانو د دینی حقوقو په ازادۍ باندې تیری کوي ردوي.
مونږ غواړو امریکا د چین دینی پالیسی ګانو او په چین کې دینی ازادیو ته په سم نظر وګوري، د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلې لپاره ترینه کار وانخلي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې نږدې ورځو کې له جوهر الهام او د دینی ازادیو له نورو ځپل شوو خلکو سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. امریکا په چین کې د اویغوریانو سره د سلوک په تړاو د چین پر یو شمېر چارواکو د بندیزونو لګولو لپاره غور کوي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د دې سات د مهم خبرونو غټ کې، نن مازیګر د کابل د ښار په 15 حوزه کې واقع د شهیدانو څلور لړس نږدې و 14 شوې. د رپورټونو له مخې ویل کېږي چې وسلوال د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر دفتر ته نوتلي دي او جګړه روانه ده. عیني شهیدان امریکا غږ ته ویل چې د ډزو آوازونه اورېدل شوي دي او یو شمېر زخمیان روغتونونو ته رسول شوي دي.
په افغانستان کې د سولې د مذاکرات لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې بین الافغاني مذاکرات به د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسه کولو وروسته پیل شي. نن یک شنبه د اسد د میاشتې په شپږمه په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونه رسمن پیل شو او دوه میاشتې به دوام کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو مبارزه په داسې حال کې پیل شوې چې لټکۍ ویره موجود ده او د بې امنیتۍ په اړه هم اندېښنې راپیدا شوې دي. له بل پلوه تر اوسه سمه معلومه نه ده چې آیا د سپتمبر په 18 انتخابات کېږي او که نه.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته پښتو لومړی خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شېبو کې د دې خبرونه اوریدل مه هېروئ. تر بیا هم خدای مل شي.